سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړي. د بلخ د امنیه قومندانې ویاند محمد آصف وزیری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې په والی محمد داود مزمل سربېره دوه نور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځینو کورنیو رسنیو بیا ویلي چې له دې چاودنې څخه باندې 13 ټپیان هم روغتونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لومړنی والی دی چې د دوی پوسنې دوره کې وژل کیږي. چا تر اوسه د غبرید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې هم نن غرمه مهال یوه چاودنه شوې ده. په کابل کې د طالبان امنی قومندانې ویاند خالد زدران رسنیو ته تایید کړي چې چاودنه د کابل د 15 میاوزې د قمبر څلور لارې سره نږدې شوې. هغه ویلي ماین په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی و او د چاودنې پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ښایي افغانستان ته د مرستو د کمیدو سبب شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو پرون امنیت شورا ته وویل چې دوی په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې، خو دا مرسته د طالبانو د ښځو خلاف په خپلو اقداماتو له خطر سره مخامخ کړې ده. طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او حتی له محرم پرته له کوره د هغوی پر وتلو بندیز لګولی دی. د دوی دا ډول اقدامات په نړۍ کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د متحده ایالاتونو یوې دولتي ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې امریکا په 2020 میلادي کال کې د ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې پرېښي دي. له هغه راپور سره سم چې په فبروري کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر خپور کړ. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په مارچ کې کانګرس ته ویلي و چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل او د بایومیټریک آلې پرېښي دي. په دې راپور کې چې سر لیکې دی د افغانستان امنیتي ځواکونه وپرځیدل، راغلي چې په افغانستان کې د اتاو یا پاتې شو الوتکو ارزښت 923 میلیونه 3 لک ډالره دی. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکا تر 40,000 ډیر نقلي وسایط او تر 3 لک ډیر وسلې پرېښي دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. یو زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه او 4.1 درجه و نن سهار د افغانستان په بدخشان ولایت کې احساس شوی. د هند زلزله پیژندنې ملي اداره وایي د دې زلزلې مرکز د فیض آباد ښار د شمال ختیځ په 215 کیلومتره کې تر ځمکې 100 کیلومتره لاندې و. د دې ادارې پر اساس د تیرو 8 ورځو کې په دې سیمه کې دریمه زلزله ده. پرون هم په بدخشان ولایت کې د ریاکتر په کچه 4.2 درجه زلزله ثبت شوه. د روان مارچ په 2 نیټه د افغانستان او تاجکستان په بدخشانونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوی و. تر اوسه پورې د 3 واړو زلزلو له کابله د سر مال د تاوانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او په اوکراین کې دفاعي چارواکي وایي چې باخمود ښار لا هم د دوی په کنټرول کې دی. باخمود د دونیتسک په ختیځه سیمه کې دی. روسي ځواکونو له هغې ډلې د واګنر جګړه مارانو ادعا کړې چې باخمود ښار نیولی دی. په دې سربېره د اوکراین لوی درستیز ویلي دي چې باخمود ښار د همګړۍ د تر کنټرول لاندې دی او په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 100 بریدونه په دغه ښار باندې شنډ کړي دي. په دې وروستیو 2 اونیو کې د روسیې او اوکراین ځواکونه په باخمود ختیځ ښار کې په سختو جګړو باندې بوخت دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام مه هېروئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنه يم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په نړیواله کچه په داسې محل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوې دي. د ګورو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاروانی مبارزه به لاس په سر نشي. انټونی ګوتریش نن په یو لیکلي پیغام کې ویل دي چې ملګری ملتونه به په بهراني وضعیت کې د خزو عملی املاتړه لاس وانخلي. موږ هم همدغه مسلې ته تم شو یو او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونی ملمانه مو د خزو د حقوقو فعال اوګي امیل قمر نیازی او همدارنګ د بشري حقوقو د چارو پو ابو الاحرار رامسپور دی. ټولو قدرمنو ملمنو ته خیر اغلاست او همدارنګ ساسي د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ساسي د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه سره شریک کړئ. ساسي نظرونه به هم روسته راوخلو. قدرمنو ملمنو ته هم خیر اغلاست وایم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګ اوګي ایمیل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو، تاسو راته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې چې پر خزو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي او دا چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي، کار تلاړ شي او پنړي کې هم د خزو ورز المانځل کیږي، ستاسو په ان باندې په د چې پر خزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت کچیرته په یو محدود ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا د په نړیواله سطح باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانه خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو مېرمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافی ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلند چې نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقوقو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواري درلود یا دغو اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبانو له خوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیق څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کابل دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغه مواثیق باندې متحد ووسی، خو متاسفانه له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټول دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلی ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر اساس شوي دي او دوی خپل خبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینیک کیدای شي چې د تبعیض دک چلن په صفت وپیژندل سي او د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو دغه په چوکاټ کې کیدای شي ورسره معامله وسی. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملاً اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیه ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دوی به همیشه له خزو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي دغه ملتونه څه کولای شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې پدې کې د مونږ او تاسو خلک پرته له تبعیض نه، هم نارینه هم او خزینه دواړه باید مبارزه وکړي، خصوصا د نارینه ونده پدې کې ډیر مهم دي، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دي دا نه یوازې خزو ته متوجه دي، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دي. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورونې غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وټلو څخه منعسوې دي او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکاټ کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بنسوې دي او نارینه ورته ګوري او خزي په سرکونو باندې راوځي، مظاهره کوي، تظاهرات کوي او نارینه فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دی، په دې کې خپل ولس باید په دې باندې متوجی سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل، او د مو خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس د دوی خپل دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي. نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دي او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم چټکتیا ورکړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو د خپرونې بله قدرمنه میلمنه اوګې میل هم را سره خپرونې کې وصل شوې ده. اوګې جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. اوګې جانې، تاسو راته وای په افغانستان کې هستې، نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم، لمړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، ترني خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خدای د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوې نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده. او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنې داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که آرام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو. نو فکر کوه چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی، دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده. او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد ده. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دي لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، دومره پاتې دي که زړه یې وشي وایي د اکسیجن هم ته لاسه ورسېږي، وایي دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د دې افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کول چې دا زم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه دا پاس یې غږ پورته کړي چې دوی سره موږ باید مبارزه وکړو چې موږ انسانان یو، موږ د انسان د صفت وپېژنې. یعنی موږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره پسرت
ګوري چې مننه روز ته به تاسو ته راشم. کور ودان اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم لزان سره ولرو، میرمن قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې لاغې چې میرمن قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوو موریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خبرونې ته راته زنګ ووهئ، او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځیو ته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي چې د زده کړو هغه تشه ور باندې ډکه کړي، او ورسره په څنګ کې دوی په کومو چارو بوختي، تاسو راته د خپل د سیمې هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکولای شئ. سوریا جان در سره وصل شوې ده، د ننګرهار نه. سوریا جان، ستړي مشي، دا راته وایي چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولی، په کور اوس ناست یاستې که کومل کار او مصروفیت هم لرئ؟
زه خپله محصله یم، د حقوقو د ښوونځي محصله او ما حقوق وایي.
سوریا جان، اوس په کور ناستې څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته بتللې، اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروف یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو، خپله ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم. ندې څنګه څنګه لیکنه دي، زه خپل کتابچه ده، خپل کتابچه کې هغه د خاطرات کتابچه غونډه ده، هغه کې زه خپل لیکنه کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم، یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم، دا ټول په کتابچه کې لیکم، ځان سره یادښت کوم.
سوریا جان دام را ته وای چې اوس مهال چې په کور ناسته یو پانتون ته نزی هیلمن دی چې دا چې پسرلی پوری دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړی و چې احتمال دی شته په کومه طرح چې دوی کار کوي دوی باندې جونی پانتونونه خونځې او ته پرېږدي ته هیلمن دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې
هیلمن خود په سلو کې چېر په سر د سر هیله شپه ځکه چې دوی څنګه ډېر زیاتې لینا لرو د دې خبرونه ځکه چې دوی په خوا هم همدغسې تاریخونه را کړي وو همدغسې ویلي وو چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي خو متاسفانه چې هغسې ونه شو نو ډېر زیات دی نه هیلمند نه یم خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې د خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سوریا دا هم راته ووایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلی و یا دا چې کورنۍ ته تاته په تمه وه د هغې د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل اوغت ارمان همدغه وه چې خپل د پوهنتون د خلاصېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کړم د خیر سره او دغه خوب چې ده اوس خو راته خوب ښکاري فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري نه په راتلونکي کې څه شي راته ښکاري چې زه وکولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم پوهنتون ته لاړ شم خپل ماستري شروع کړم دا هغه خوب وو چې ما خپل ځان ته لیدلی وو زما کورنۍ هم لیدلی وو چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه. کور دې ودان چې اړیکه دې نیولې وه او خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړل. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب تاسو ته راځم. تاسو د سوریا جانې خبرې واورېدلې د هغه پیغله ده چې د دې په څیر په زرهاو او په زرګونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې دي. دا چې دی یو انسان دا غي بشري حق اخیستل کیږي دیو نظام لخوا په داسې شرایطو کې آیا په نړیواله کچه باندې تاسو کوم محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپل وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا دغه اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډیر واقعا تراژیدي خبرې وي غمناک خبرې وي ځکه چې دوی سره هیلي و امیدونه و د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندې د هغې نه ګټه اخلي. خو هیڅکله دغه برنامه د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسي او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي تر څو چې ټول د افغانستان خلک کنر دې که خزه دې په مساویانه توګه د غیس خګه ته پورته کی. په بین المللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمه چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډیکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بین المللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقوقو محکمه شتون لري خو هغه د هغه محکمه صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقوقو موضوعات تر اغرزي یا د امریکای په کچه یا د افریقای په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنايي یا جزایي محکمه چې موږ او تاسو د هغه غږ کله کله اورو د آی سی سی په نامه یادیږي یا د هاګ محکمه په نامه یادیږي یا د لاحه محکمه په نامه چې کوم محکمه د بین المللي په قوانینو باندې شتون لري دغه ټول محکمه بیا هم ځانته محدود او مشخص قضایي حوزه لري. مثلا د آی سی سی محکمه یا د جنگي جنایتونو محکمه چې دي هغه فقط هغه جنگي جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دي مثلا هغه د نسلي وژنې دي هغه مثلا د تجاوز جرم دي او جنگي جنایتونه دي دغه جرمونو باندې دوی کار کوي او کوم هیوادونه چې دغه محکمه عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمه عضویت اخیستې دي دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشري ضد جنایتونه چې سوي دي د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اوریدل کیږي چې کیدای شي د محکمې د کوم جنگي جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي هغه باندې شاهدان را ټول کی هغه باندې قمی داوا وس یو کوم کسان
چې په هغه ټول کې رامسپور صاحب دغه باندې زونه چې وس طالبانو پرخوز وځ کړی دی د په کومه برخه کې راځي آیا دوی بعد دغه کړونو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړی شو ولی په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وځ کړی
مونګورتا د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولای نسو خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د خزو د تبعیض ضد او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارټاید دی تبعیض نژادي دی یا نور د تبعیضونه د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونو غلیتوب لري نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونو د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام وو پیژندل سي د ته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای خو او د بل مللي چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سي لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادیه اروپا له خوا د تعزیرات فلسطینو کې د دوی نمونه راغلي دي او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادیه اروپا ته سفرونه ولري دغه سي تعزيرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلیک
مننه کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرزو زموږ قدرمنه ملمنه مرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي تاسو مستړی مشه په خیر راغلی تاسو ته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن د غورز څنګه و او څنګه ول منزل شو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته په لومړي سر کې د خزینړې وال ورځ مبارکي وایم او د تاسو د رادیو تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم هم د شانتي نړیوال ته هم ام چنن ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځ په منځلو کې برخه اخیسته ده ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په منځلو کې دا مشودله د ورته چې موږ هم در سره یو او تاسو ملاتړ یو خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منځل کیږي او افغان میرمنې محکومې دي محرومې دي د ټولو امتیازاتو څخه د ټولو حقوقو څخه محرومې دي نو فلهذا زمون خواته خو نل منزل کې خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې دا نور مناطقو کې به د ورځ قدردانی کیږي اتمن ځکه چې دا نړیوال ژغ ده مګر افغانان
مېرمنې خبر سکالي وزن نل منزل کې کې نور کلونو کې هم نل منزل کېدل
افغانستان کې
ساسو پسیمه کې په قندار هلمند غو ولایتونو کې
همیشه منزل کېدل فقط دغه دوه کال ستیر کلم نه دل منزل شوی س کلم نه دل منزل شوی ځکه چې دغه دوه کال چې طالبان راغلي دي دوی د خزو حقونه د تعلیم حق نه ترې نه اخیستای د کار حق ترې نه اخیستای نو ټولنیز چارو کې کاغذ کوم فعالیت ولري دغه څنګه حق ورته ورکی چې د کار حق نه لري د سفر حق نه لري د تعلیم حق نه لري نو طبعا سیاسي فعالیتونه ته خو بيخي حق نه ورته ورکی د نړیوال سره هم ځای کېدل او حق خو بيخي نه ورته ورکول کی نو ندل منزل شوی او ډیر په تاسف سره خوندې فقط ډیر مخفیانه یو بلته یو مبارکي پیغامونه استي فقط هم دومره
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خل منزل کېدل اوس په ټول افغانستان کې نل منزل کېږي کدا امرته وې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزي او له پانتونونو محرومې دي دا خو وضعیت چون تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي تاسو وضعیت را سره شریک کړئ هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي هغه کوم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوانځي ته نزي
دقیقا ذهني وضع خدای چاخ نه ده ځکه ټول تر فشاري رواني تر فشار لاندې ده د ټولو خزو بیکاری ده اقتصادي مشکلات سته او اکثر مېرمنې زمونږ د کور نفقه راوړونکې دي چې فل هغه په کور کې د شلو پریشانې سره مخ دي همدا شانتي انجونې ټول د سی یو ډول مظلومي دي یو ډول د زړسوان دي چې دقیقا هغه د تعلیم څخه د هغه د تعلیم څخه مخنیوي سوې د هغه ارمانونه خاورې سوې دي د هغه زحمتونه د وبو سره لاوسی وې دي نو طبعا فشارونه سته د فشارونه سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره سته چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار اول ویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي. فل حال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده، نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا به ټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده.
مننه بیرته به تاسو ته راشو میرمن قبر. اوس به هم زموږ بل اوریدونکو ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلی. فکر کوم سناجان ده د پوهنتون محصله. سناجان ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. ځینې هیوادونه په رسمي ډول لمانځي، ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي. ته چې اوس په کور ناسته یې او ښوونځي ته نه ځي او ستا په څیر باندې نور نجونې هم پوهنتونونه او ښوونځیو ته نه ځي، نن دې دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو؟
تشکر. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتان. روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم. قسمه که میتونین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده، یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی، ظلم، جهالت، حقوق را برست آوردن و مبارزه کردن و یک جوز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند. 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه، به خاطر که حق حقوق ما کلن پایمال است، یعنی حق در خانان تحصیل نداریم دیگه.
سناجان از خودتان بگوین، برم از خودتان بگوین که دهی دو سال، نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین، از بجای ازو چی کار میکنین؟ تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خو دو ماه میشه که در خانه شدیم، به خاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امریکانی گفت که پانتونا درش بسته شده برای ما دیگه. ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد، یعنی اخطار دادن که دیگه این کارم نکنین، این کار دیگه پیش برده نمیتونین. دیگه در خانه هستیم، کتابای خود گرفتیم مطالعه میکنیم، سمستر کتاباش گرفتیم مطالعه میکنیم. یک هفته شده که اجازه یافتیم به خاطر درس خواندن در کورسا، دیگه دو کلاس گرفتیم.
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان، که چی آرزو داشتی داینده چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما، اما اون امید نیستیم، امید داریم انشالله. گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه، انشالله با درسای ما ادامه میتیم. نامید نشدیم هیچ وقت، امید داریم. سختی میایه طبعا، سر همگی سختی آمده، اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است، انشالله که این روشنایی میه سر ما.
مننه، مننه. کرده ودان جونده اوزی سنه ده پانتون محصله وچه ده هم بخبله هیلی رسار شریکی کردی. یو بلاوریدون که تمرزو سلامون استلی مشه.
و علیکم سلام خورجانی، زه هم تاسو سلام وایم او د میر مانو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
همدر سلام وایم. اڅوګیل کوم ځای دی اړیکه نیولې؟
احمد همدر در سره پاړی کا کوم د خیفته او شین لغمان.
تاسو راته وایي همدر صاحب په لغمان کې چې تاسو اوسیږي، په کورنۍ کې باتمن خويندې او یا د کورنۍ نور تاسو څوګوي چې هغه به خوانځي ته تللی پانتون ته؟
دا اوس ټول باندې او ټول د مونږ خويندې او مېندې دي کنه، ټول افغانستان د مونږ او شریک کور ده کنه. نو څنګه چې په نورو ځایو کې خارو کې د مونږ په علاقه کې هم همدغه شی خلک جنکیان له ښوونځي نه ایساري شوي له لیسې نه کنه، او ډېر خفه دي مونږ یې وینو ډېرې خاموشه دي.
همدرد صاحب پخوا په دې سیمه کې، همدرد صاحب که دمرته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې، څومره دغه نجونو او دغه خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلرونه خپلو لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي، دا شوق په خلکو کې څومره و؟
په عامه توګه و، داسې ووایاسې په عامه توګه و که نه، او دومره اندازې ته خلکو ته مؤثر تمام شوی دی کنه چې همدغه لوسین اخلاص دی دی گل پاچا ول پات د من زختله دی گل پاچا ول پات کلیواله مارواخات بیا موږ په نوم له ساده دی جنو دغه نه تاریخ سی دی او دغه لند د دروندې پانتین نه خپاره سی دی اوس خپل کلی کې دواخانی دی خدمتونه کوي نو خلکو عملی په خپل سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو خزه د ما کرن یو خزه نه ده دا مثال خبرې دی میاشت ډیر زر روپۍ ګټي څلوېغ زره مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي یو دواخانه کې او موږ زنانه مثال خبرې نه په تعلیم پوهېږي کې او نه ګټه شته خو زه د ما خپل شخصي او نظر د خور اجازه دی
مهرباني
دما خو دغه نظر ده چې دغه افغان میرمنې کوي په جمهوریت کې یې کنه بس پډلای زتوګه زوریدلې پډلای زتوګه د دې اسلامي امارت څو جنگیالي یعنی طالبان د دوه مړي افغان میرمنو ته تل دیورا دیورا دی په سلګونو په لاسګونو او د عسکرو مړي نام د افغان میرمنو ته راتل پډلای یو یو طالب ګورا کورجان یو طالب یو خزي زوی یو د سو خوندوروري د چا خورې د چا وراره ګوره دا یو یو کس سره څومره زنانه زورې دي همدا که څه وسم په هغه مرګ نشته نو دا اوس ګډلې ځوګه له کار نه یې ساری دي له مکتب نه یې ساری دي خپل حکومت په رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدا غوې ودی دي نو هغه هم د مونږ تاوان ده چې د مونږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپل هم د مونږ تاوان ده او که تعلیم نه یې ساری که کار نه یې ساری دا هم د مونږ تاوان ده همدا اوس یو مریض بوځه شخصی اسپیتالو ته خپل تا خزینه ډاکټر په کبیره کوم یې سیدر اصلي اسپیتال نه یو خزینه او دا خو هم کله چې مکتبونه باندې خدا خو هم یو شو کال یې نو دا به انده سکیږي نو به چې اسلامي امارت د خپل د کور د ما د زنانه او پسترګه دی نور ټول ولسته وګوري او دغه دغه
همدرت سب د هغه کلیواله خزه پاړم راته وای چې هغه خوانځي ته نتلې یا پانتونون ته نتلې هغه چې په پټو کې کار کوي دا هغه د وضعیت پاړه راته وای زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د پکورنی کې تاوتری خوالې سره مخ دي یا د کورنی او د نارینه و لخوا ور سره تاوتری خوالې کېږي یا سخت او درانه کارونه ور باندې پلر پروتوسي مو کېږي چې هغه قانوی ساسو پسیمه کې هغه خزه چې کلیوال لی ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي دا غوي وضعیت څنګه دغه سره شریکه
هغه خو سیاسو د تا خپل غي کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تاریخ وضعیت او خو وضعیت نو هغه خو نست تاریخ وضعیت نه خو د خاص منګني خبر چې څوک به چا سره او کې خپل د کور میرمن سره خو په شاکه کارونو بوخت دي زده چې خزه په خپل سترګو وینم را اورل تقریبا دی اتمه اخته حامله خزه یغی یوغه 8.5 پسری خی کنه او دسنه سه هغه زړی زړی به مور سره ځوان بم بکی کنه نو دا مشکل کارونه دی دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتی را پاتې دی نو دا ډیر مشکل ده چې مونږ دی نو دا مونږ په خپل علاقه کې نجونې دي دا چې زنانه او استادان دي مدرسې دي کنه دینی قران کریم دا کړی شو چې هپس کیسو کې تناظری سره وای نو دغه کې ځان مصرف کړی دا
ډیر مننه
مکتبونه باندې دي دا څنګه
ډیر مننه هم در څخه کور دی ودان مننه هم در صاحب مننه چاړي کې دی ولی و دا لغمان دی هم خبر کړو چې هلته میرمنې په وضعیت کې دي او ګیجانې تاسو ته براشو موږ په ټول کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دا بندیزونه یادونه کوي چې د حکومت پر خزو انجنونو باندې وځ کړی چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي کپه دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دوی دهقانی کې یا په درنو کارونو باندې دوی لګیا دي په ځنګړې ډول په پنورستان کې مکتیرونه راپور درلود چې حالته خزو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نستړ شو د دغه کلیوالو خزو غو ګولې څوک ناوري
ها په نشم چې کلیوالو خزو څه کړی دي
د دغه کلیوالو خزو چې دوی په کلو کې اوسېږي په لور پرتو سیمو کې دي د دغه خزو غوښتل نه اوریدل کیږي اولی څو پښتنه نه کوي
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان څنګه چې سایګری شوی چې دی یا کله دا هیواد صنعتي او کاغذي خزراتي دي
زراعت باندې اخته دي که خلک مصرفیت همدادی که دیوال سیمو که لیری پرتو سیمو که همدا خیلی اوگا پو کروندو که یعنی آتا نه هجاب و نه روخ و همدا لوی تکره و پلاوه چو یعنی ده نارینه و نه زیاد پتیو که پا کروندی که دوی یوی کری و سر نارینه سر همدا ټول محصولات وړي دي پروسس د پاره چلولو د پاره انتقال د پاره هم دا ښځه کار کړی دی. دننه په کور کې هغه نه ډوډۍ خواړه تیار کړي دي، د اولادو مشکلاتو د کور سنبالښت دا ټول څه یې په غاړه اخیستي. یعنی دومره بوج چې هغوی ته به خلک وایي چې دا خلک بېکاره دي، هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویر او د هر څه هغه سنبالښت همدې ښځې کړي ده. همدې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي، نه چا پوښتنې کړې، نه چا ورته ناز ورکړی دی، نه چا ورته قدر کړی دی. متوجه سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی، متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس سماح کوي څه دي، خو هغه بیا په هغه کور کې پیغور کېږي، هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني. نو خبره درته ده چې
مننه اوګې جانې، بیرته به تاسو ته راوګرځو. اوس به هم رامسپور صاحب په تاسو ته راشو. هم اوریدونکي او هم اوګې جانې ویل چې د کلیوالو خزو غږ نه اوریدل کیږي. موږ تل د هغو میرمنو چې دوی په خارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم کړي د دوی پر دوی چې کوم بندیزونه دي د دې یادونه کوو. خو په ټوله کې د میرمنو په اړه بحث وکړو، په افغانستان کې په لورو پراتو سیمو کې هغه میرمنې چې له نارینه سره یو ځای کار کوي، دوی اوګه پوګه ورسره په هر برخه کې دي، ولې په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې د دغه میرمنو چې له نارینه سره اوګه پوګه کار کوي او دوی مخې ته روان دي، دغه د حجاب مسله ډېره نه مطرح کیږي نسبت دې نه چې په ښارونو کې ډېره مطرح ده؟
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول یو ډول تبعیض ګڼل کیږي، ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خویندې د مونږ مورګانې نارینه ورسره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي. خو دا بیا هم د ښار او د کلي ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو څلوېښتو یا د څلوېښتو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دی، او یو رقم بدبینۍ دی اطرافی خلکو یا دی کلو او دی خارونو کلو دی خارونو خلکو په منځ پیدا شوی دی. کلی خلک دا فکر کوي چې دی خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لري پاتې شوی خلک دی، او دی خلکو او دی خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لونهاند او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیم یافته خلک یو او دی کلیو خلک ډیر عقیدمنده خلک دی. متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي. تاسو آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ته، حتی ترکیه ته لاړ سي، د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي. یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکۍ د یو کلیوالي یا اطرافي ښځو په څنګ کې به په موټر کې یا په ترین کې به ناست وي او هیڅکله یو بل ته په کرکه نه ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې، بدبینۍ، بې اعتمادۍ فضا په ټولو اړخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دي. دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي. افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم. دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی. د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې هم سته، د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې هم سته. په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي. دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي، نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی. دوی کله ویښ کیږي؟ زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي، او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه په تللې وي. د دغه اسلامي د اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله لدغه سیمواسید لدغه سیموازین او څخه مسائل او څخه سوء استفاده شوې دي. امان الله خان تاسو وګورئ چې د افغانستان استقلال واخیست هغه راوپرځید د لپاره چې همدغه د خزو مسله په دغه په مقابل کې وکړه ورسو دغه څخه سوء استفاده وکړه.
رمیسپور صاحب، ولې د خزو مسله په افغانستان کې دومره ډیر اساسه ده؟ کدغه مسلې ته اشاره وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه کوم په تاریخ کې وګورو دغه د خزو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی افغانانو ډیره حساسه نیولې. ولی
طولانی همیشه متاسفانه په یو ډیر محافظه‌کار باندې کې پاتې شوی ده، او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د گاوندی مشخص هیواد کړۍ دي که هغه استخباراتي کړۍ دي که هغه خپل د افغانانو هغه ډیر عقب مانده ذهنیتونه دي په دې کې نقش لرلی دي، او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې خزه باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلی دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړی دي چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتر راغلی دي، او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوی دي. دوی دا موقع نه ورکول کیږي چې هغه اسلامي اساسي په هیته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځو او ریدون کوي په کر خرا سره دی. سلام، ستړي مشي څوک یاس لکم زې مړی کني ولي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. توخیم د زابل ولایت
نو مو کبیرا ته واخلې.
اجي صاحب توخي د زابل ولایت شاجول ولسوالي.
توخي صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو راته وای توخي صاحب په زابل ولایت کې هغه جونی چې اوس پانتورو خوانځي ته نزي هغه په څه کارونه بوختی دي؟ اوای اساس په کورنۍ کې داسې کمنجلشته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نزي.
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړیمه، نو زموږ جونې چې دی هغه له مدرسې سره ډیره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلې دي اوس کښنی نجونې نه لرو، او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوې دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، او موږ هم د دې دعا کوو ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي، ښځو څخه چاره نشته. دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت هستی او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي، دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دینی برخه کې زده کړې لري، البته تر کښنی سن په پورې مخکې.
ولی عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ورکړې؟
نو خود دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمينه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو د لپاره زمينه نه ده مساعده، البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تاسو په وویل عصري علوم هم ضرور دي، موږ د دې مخالف نه یو څوک نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې دي کېږي، زموږ ښځې ډاکټره جوړېږي، هغه نرس جوړېږي، انجینر جوړېږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپل معتدل نظر لرم، زه له افراطیانو څخه نه یم، خو البته موږ ته دلته زمینه نه ده
مساعده. د هغه کلیوالو ښځو په اړه ته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه سره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو د لپاره زمينه مساعده کړې ده، هلته په کورو او په مسجدو کې د ښځو د لپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې موږ په خپل په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سمبالیږي، د جوړېدو په درشل کې ده. هغه هم انشاءالله
تاسو چې د نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان له خوا ته دی بيقيږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارات په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د مؤسساتو له خوا ځخه کیږي، د مؤسساتو له خوا ځخه تمویلیږي، تنخواه او شان هغه ورکوي. نو دا هم یو ښه زیری ده، الحمدلله موږ ډېر ور باندې خوشاله یو.
مننه مننه کور ودان تو خیصب چې اړیکه د نیولې وو په زابل کې د خزو وضعیت هم را سره شریک کړو او دا چې حالت د مېرمنو ته چې هغه زده کړین دکړي سنفونه هم برابر شوي مننه شي دا خبر دې هم مخترا کړو مېرمن قمر تاسو ته راځو زموږ ګرور زابل نړۍ کې نیولې وو دوی ول چې حالت ځینې سنفونه دي چې د مېرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوي دي ماشونه مؤسسي ورکی خو طالبانو اجازه ورکړي اوس مهال تاسو مهال ته نږدې یاستی دا ډول سنفونه څومره مؤثر دي او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي کنه
دقیقا اوازه شته خو تر اوسه زموږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي فکر کوم چې تر اوسه هرات کابل او مزار قندوز دغه ولایتو کې دغه کورسونه شروع کیږي او هوس هم خلک اتازړه خنق نظر خقی چې خپل غټ لورګانی ورواستي فقط اواړه ماشومان ټول ورته لیږي یو ډول د امتیاز فکر ست د خلکو سره د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نسته ځکه چې ټول
پویږي مېرمن قمر وبخیدا چې طالبان داسې د سنفونو جوړیدو ته اجازه ورکړي چې په کورونه کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې حالت ولې مېرمنی ورټولې شي انجونی ورټولې شي چې ذکرې وکړي ولې خوندینه خلاصې ځکه خوندې او کې خوم ټولې خزینه درس ورکي ټولې خزینه ورزي ستونزه څه کېده
خدا جواب ته چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غشتنی لري د نړیوال څخه یعنی دا خپل په عین حال کې یو معاملې ده چې د خزو پر سر باندې دوی کوي ځکه چې کدی ته اجازه ورکړي نو ولې د مکتب دروازې پر مخ ته خلاصې ده د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو مسلمانان دی او مسلمانان بي او ایجاب مراد کړای همیشه په مکاتبو کې ایجاب مراد سوی استادان همیشه شزینه او په مکاتبو کې سولین ټول د مکتب اته خلګان اله ټول په خزینه او په مکاتب کې نو دا دا د شې نه و چې طالبان تګور تک درلود له شروطه هم فامیلونه راتل له امدی خپل راتل له همیشه په هر نامه چې راتل له هر رقم چې راتل له امي استخباراتي کړي به ګرځدل په خلګو کې د خلګو منځ کې نو دی د دې ټول احوال درلود له چې هرڅه منظم او هرڅه مخمخطط لاله خو متاسفانه دوی د اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړي وو خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو ځکه چلته په دوحه کې په فشاري د خزو پر تعلیم او پر خزو د خزو پر حقوق باندې وشو نو د همغه اساس
مېرمن قمر کچیرته د نړیوالو غوښتنه دا وی چې باید افغاني مېرمنې حتمن کړي وکړي دوی باید حتمان خونځي او تلاړي شي د چې نړیوالو وکول شو د دوه پټلون سره طالبان پر افغانستان وکمن کې اې د توانین نه لري شي طالبان دې ته مجبور کې چې جنو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو زده کار
دقیقا اوس څنګه څنګه نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي هغه د ملګری ملتونو استاد یا امینه صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسولینو سره باوجود د دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه وکړل اروپا اتحادیه هغه د خپل استولې دی استازي دا اوس چې پر دې باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي
خو دوه کال وشو مېرمن قمر دوه کال وشو دا نړیوال افغانستان د زیرازي کداغه د اتحادیه اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی ولې دغه بندیزونه یا دغه کم تګراتک چې دوی کوي ولې هیڅ تاثیر نه کوي
دقیقا تاثیر به وکی ځکه چې پاپایل کې بدویم د سزان یک طرفه نیولې او بی غرضه نیولې او دا فکر نه کوله چې کله چې په ځنګل کې ور لګیږي نو بیا لاندې وچ ټول سوزي اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان مېرمنو د هڅو کوششونو او زیار او زحمتونو په پایله کې دا جواب تسول چې دوی باید دې ته متوجه کی تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچوي تر څو دوی دې ته قانع کی چې دوی د خزو حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي او خزو ته حقونه ورکړي ځکه چې بل اخره دوی اوس دا تشویش پیدا کړل چې دا ور به ایمونګ لمن تمرا ورسیږي او بل اخره به بیا خپل یې نسو وجلای نو دا فکر تر پیدا شوې ده
بیرته به تاسو راوګرځو مېرمن اوګي تاسو ته کرا شو مېرمن عمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د خزو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوال ترمن سیاسي شوی ده؟
فکر وکړه چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه ښځې په سر ظلم کوي، هغوی د ټول حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تعدیلات یې وضع کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرونه یې همداسې ښکاري چې دی باید داسې وکړي. که نړیوال راځي دوی نه غوښتنه کوي چې د تعلیم او د کار حق باید میرمنو ته ورکړل شي، یا په دولتي او غیر دولتي هغه کې دوی نمایندګان راغلل، دوی د معتبرو ځایونه دوی باندې چې دوی فقط همدا غوښته چې بس موږ ته باید تاسو دا وکړئ دا وکړئ، یعنې چې موږ دا دې دپاره کوو، دې دپاره دوی باندې دومره ظلم زور روشن شي جنګي د ښځو نه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجنډا د دې همدا ده چې ښځه باید څنګه محدودې شي، څنګه ورباندې څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نور هم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د ښځو په سر کوم چې هغوی ته وخت یې حل نه لري.
میرمن اوګې چېرته دلته یو بل پوښتنه کوم، که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې په خلکو محدودیتونه وضع کړي، څه فکر کوي که چیرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کم نه کړي؟
ولا تاسو باور وکړئ چې اهم خلک چې زه اوس په ولسم کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازینی په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دا هیر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یریږي، مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي، که هغه یې د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه یي نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه اولادې د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده. دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان، تاسو ته به بېرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پاتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته په فایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او کدا هم راته وایي چې ته هیله مند یې چې بېرته به ورځ پاتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو خویندو ته، ټولو د افغانستان محرومو خویندو ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته داسې ورځ سره مخ نه شو، داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو، موږ کوم حق نه لرو، حتی موږ ته چا مبارکي هم رانه کړه ونه لمانځل څه موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شروع کېدو په اړه، هیله مونږ نه لرو، لږ هیله وه مونږ ته یو څه مونږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي، اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. منصفانه مونږ سبزیان تللي وي، زمونږ پوهنتون چې نسیان تللي هغوی بېرته شړلې وي کورو ته، چې تاسو بې حجابه یې او خبره ورته کړې. مونږ بیا هم یو هیله لرو، یو امید لرو، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي، انشاءالله موږ مبارزه موږ غږ به ترې او چا رسیږي چې دا ورځ پای ته ورسیږي، موږ یو ورځ یو حق
خپل حق. نوریه جانې د خپل هغه هیلو پاړه د مراته وایي غوښتل دا انده کې څه کار شي؟
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه، د دې په هنځي محصله وم، زه ډاکټره کېدلم، ما موږ هیلې خاورو سره خاورې سولې، موږ هیڅ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ و سینوریا جان چې خبرې در سره وکړي. رامسپور سی تاسو ته راځم ک په روسي او کې د روسي پښتنې په توګه کدار ته جواب کوي چې موک کو غواړو یا دا چې پټولې کې افغان ولس کو غواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بل اخر دغه محدودیتونه چې په خزو وځ کړی دي دوی باید د دې لپاره پر کوم لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضی کړي او قناعت ورکړي چې بل اخر خزي د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي. بلندو کې
یو خبر خو ډیر ضرور ده چې بعد وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناسي دوی ته موږ حکومت او دولت د حقوقي ترمینولوژي لمخنه ویلې نسو، ځکه چې دوی یو ګروپ ده یو ډله ده چې تر اوسه هم دوی نوم په بین‌المللي انډیکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړلن د خوځو په مقابل کې نن سبا کوي او په تاسو میاشتو کې دوی کړی دي، دا د دوی یو سیاست ده چې د خپل نور سیال دلې لکه داعش او نور د راضی ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضی ساتلو په مخه دوی جاری ساتلی دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډیر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي. د دوی مخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د خوځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي، همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه دریمه ټکی چې زه به عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضرورتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو خزه او به ته ضرورت ولري هغه د مولي او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا توبه نه ورکوو سبا به ورکوو، دا به تر امر ثانی پورې معطل وي. علم لکه چې اوبه غوندې د سړی ته او خزه ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بل اخر زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي، په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض دک چلند چې نه یوازې د خوځو په مقابل کې کیږي، د موږ خوري مخکې اشاره وکړ، د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي، د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړه کړې وي دا غي نه پرته نور څوک د دوی له هاند افغان نه پیژندل کیږي، کاغه د هر قوم وي، کاغه د هر ډلې. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب وخت کم ده، نورو ملمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لند، ستاسو رستي پیغام افغانو میرمنو ته څه ده؟ ډیر لند.
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي، خپل په کغواړي چې اقتدار پاتې شي تل پاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني، نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټول حقوق ته درناوی وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل شي او زر تر زره دي تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان.
ملیونونو د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده، بخشش دي فامیلو نو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. خپل ځخ او چت وساتې بل اخر نتیجه ورکړي ان شاء الله
ورحمن. مننه کور ودان. میرمن اوګې تاسو هم ډیر لند راته وای چې واځي یو څو ثانیې لرو، ساسي رسته پیغام څه ده؟
د مارچ اتم په نړیوال تاریخ کې د خزو ورځ زموږ د هیواد نیم یو څو سال زیات خزو تشکیلې د دې ته څنګه له خپل ټول حقونو څخه وی برخې نه په عمدي ډول دومره دې ورسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پیژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي، دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي سبا اوچت کړي، ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي ځکه سخت دلته اواز
پورته ډېره مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو قدرمنو ملمنو د ښځو د حقونو فعالې اوږې مې له قمر نیازی او د بشري حقونو د چارو پو ابور احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې را سره ګډون وکړه. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبول
کچری یو انجلی تعلیم رسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چی دومره لیر زای لارسی داده شده ده کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی ده لار سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق ده ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ماشام لوو تر اتو بجو پشونده بنا لازدی رلو موسیقی